سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دوه ما خبري غړای کی بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو غاډي د شوي بمی بریټ پاړه او د غراز د پاکستان افغانستان او ترکیه د مشرانو نن پانکره کې ترمنز نن پانکره کې د کیدونکو غونډې د پاکستاني حکومت او طالب سوالو ترمنز د امن خبرو تر پر بهیر د افغانستان له بګرام زندانه د یو شمیر بندیانو خوشی کېدو پاړه د امریکایي پوز د اندېخنو او په پاکستان کې د خبريالانو پر وړاندې د موجودو امنیتي خطرونو پاړه ریپورټونه درتلرو اتلان ونی زغ پرونه مو هم درته راوړې خو په پیل کې خبرونه اورو چې ګل ایاز وړاندې کړي
لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ ښار کې د پولیسو په غاړي حمله کې لک تر لګاته کسان وژل شوی او درې دیش ژوبل شوی د افغانستان پاکستان او ترکی مشرانو په انکارا کې غونډه کوي او امریکا وايي افغانستان د تحسبي چې امنیتی تړون زر لاسلیک کړي اوس د خبرونو تفصیل د کراچۍ ښار په مشرقي برخه رازقابات کې نن سهار د پولیسو په بس په چاودنه کې لک تر لګ اته کسان وژل شوي او درې دیش نور ژوبل شوي دي پولیس چارواکو نن مشال لړی ته ویل د چاودنې پر مهال په بس کې د څلوېښتو څخه زیات پولیس سرتیرو سفر کولو د کراچۍ د جنا هسپتال ډاکټرې سیما جمالی مشال لړی ته ویلي د چاودنې له امله تر اوسه د اتو کسانو مړي او د دیشتو نه زیات زخمیان دغه هسپتال ته رسول شوي دي پولیس چارواکي وایي تر اوسه دا نه معلومه چې دا ځانمرګي حمله وه که چاودن کې توکي د غلطه ځای پر ځای شوي وو جنرال نومي وسلوالې ډلې مشال لړی ته د دې پیښې ذمواري منلې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره له طالبانو سره په مذاکراتو کې تر اوسه پورې په شبي پرمختګ تسلي ښودلې ده د پاکستان سرکاري راډیو وای وزیر اعظم دا خبره تېره ورځ ناوخته د ترکی انکاري ښار ته د رسېدو وروستو خبریالانو سره کړې نوموړي ویل چې د حکومت لخوا د امن دې ګام ته د فوج پوره ملاتړ ترلاسه دی او د مذاکراتو ښو نتیجو په اړه هیله مند دی بل پلو د پاکستان حکومت او د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوې کمیټې او استازو غونډه نن د زیارت په ورځ کېږي چې د خبرو اترو بهیر مخ په وړاندې بوتلو په چارو خبري وکړي د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه د طالبانو لخوا د ټاکل شوې مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم په حواله وایي چې لومړی ترجیح د ډزبندۍ ده چې زر تر زره وشي پروفیسر ابراهیم وایي چې د طالبانو کمیټې وړاندیز کړي چې د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سره ملاقات وکړي او دا وړاندیز یې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی دی بلخوا د طالبانو د کمیټې یو بل غړي مولانا سمیع الحق وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ټولې ډلې د خبرو اترو بهیر ملاتړ کوي د افغانستان پاکستان او ترکی مشرانو په انکارا کې غونډه کوي د ترکی ولسمشر عبد الله ګل په صدارتي محل کې د غونډې کوربتوب کوي افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په غونډه کې ګډون کوي د 2001 کال را په دیخوا د دریو هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه ده د دریو هیوادونو مشران به په خپل سر مشریزه کې په امنیت اقتصادي همکاري او د تعلیمي پروګرامونو په موضوع خبرې کوي امریکا وای افغانستان د تحسبي چې امنیتی تړون لاسلیک کړي سو امریکایي فوجیان په دې هیواد کې پاتې شي امریکا غواړي چې په افغانستان کې د روان کال تر اخیره د زیاترو بهرني ځواکونو د وتلو وروسته په دې هیواد کې تر لس زرو پورې فوجیان پاتې کړي خو دا خبرداري هم ورکړي کچري امنیتی تړون زر لاسلیک نشي نو ټول ځواکونه به وباسي افغان ولسمشر حامد کرزی تر اوسه پورې د امنیتی تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي دسپین ماڼې وایي چې کارنې پرون د چهارشنبه په ورځ ویل واشنگټن په امنیتی تړون نورې خبرې نه کوي
پلانینګ هاز ټو ټیک پلیس اراوند د کنټینجنسیز
امنیتی تړون لاسلیک کیږي او کنه کیږي د موجوده اسکرو په اړه باید پلان جوړ شي په روان کال کې چې وخت په تیرېدو دی له 2014 کال وروسته د اسکرو د پاتې کېدو په اړه پلان نور هم سختيږي جکرنه دا خبره یو ورځ وروسته ل دې وکړه چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر ویل هیله نه لري چې ولسمشر کرزی به امنیتی تړون لاسلیک کړي ناټو وای دوه تنو چې د افغان او د افغانستان د ملي اردو یونیفارم یې اغوستی وو پرون د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري په ډزو وژل د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د وژل شوو سرتیرو د شناخت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو د امریکا د دفاع وزارت یو نامعلومه چارواکی وایي دواړه فوجیان امریکایان ول حساب ځواکونه وایي چې د دې پیخي په اړه به نور معلومات د پلټنو وروسته اعلان کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت یو چارواکي وویل دا پیخه په کاپیسا ولایت کې شوې ده. تر اوسه د دې پیخې ذمهواري چا نه ده منلې. دا په روان میلادي کال کې لومړۍ حمله ده چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په نړیوالو فوجیانو کېږي. تیر کال دې ته ورته لس بریدونه شوي ول چې په نتیجه کې د اساف 15 فوجیان وژل شوي ول. د امریکا د بارنو چارو وزارت د بګرام له زندانه د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې امریکا خطرناک بندیان بللي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا هارف پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل
We have expressed our concerns over the planned release of these individuals.
موږ دغه کسانو د ممکنه خوشکېدو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. دغه کسان خطرناک دي. د هغو خطرونو په اړه چې دوی پیښولی شي ویلې شمه چې دوی د افغانستان حکومت او افغانانو امنیت لپاره ګواښ دي. د بارنو چارو وزارت ویاندی وی چې په دې اړه اسناد شته چې دغه کسانو د بم چاودنو په ګډون ترهګرۍ جنایتونو کې لاس لرلی دي. د امریکا د فوج په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې خبره کړې وه ویلې د افغانستان حکومت سره له ننه 15 خطرناک ترهګر له بګرام زندانه خوشي کوي. وروستی خبر دی د امریکا د ایوان نمایندګانو تر سلو زیاتو غړو یو لیک لاسلیک کړی چې له ایران سره تر ټولو د ښه ممکنه ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړي ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. لاسلیک کوونکو ویلي د امریکا کانګرس له ایران سره ډیپلوماسۍ ته یوه موقع ورکړي. دا لیک د ډیموکرات ګوند سلو او د ریپبلیکن ګوند سلورو استازو لاسلیک کړی دی. د امریکا حکومت خبرداري ورکړي چې د ایران پر ضد نوي بندیزونه به له تهران سره ډیپلوماسۍ زیانمنه کړي. داوتر دې محل د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول پروانه خبرونه کې د نور ترڅنګ په د دې موضوعاتو په اړه تفصیلی معلومات ترلاسه کوي. نن په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو غاډي بمی بریچ شوی چې یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د پاکستان، افغانستان او ترکیې مشران نن د ترکیې په مرکز انکره کې غونډه کوي چې په افغانستان او سیمه کې پر سولې او د پاکستان او افغانستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. بلخو د امن خبرو لپاره د پاکستان د حکومت او طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوو کمیټو غړي نن په اسلام آباد کې سره ویني. په همدې حال کې له پیښور سره نږدې په ماشوخېلو کې د وژل شوو 9 تنانو مړي پرون په دغه کلي کې خاورو ته وسپارل شول. د کلي خلکو له حکومت او غوښتل چې قاتلان دې ونیسي سزا دے ورته ورکی. د خبریالانو د حکومت لپاره کار کوونکی یو اداره وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په پیښور کې یو خبریال دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان خراب امنیتي حالات دوی په آزاد توګه کار کولو ته نه پرېږدي.
پاکستان کے جرمنی پر ذریعہ خراب بدا آزاد جرنلزم یا آزاد رپورٹ انکل جن چلو بکول لیے
او په اتلان خبرونه کې هم د پښتنو لپاره د حق غوښتونکو سیاستوال او لیکوال شیر علي باچا د ژوند او مبارزې په اړه وري.
د مور با دتا د خوشحال بابا دیوان او د وطن دوستا لیکوالانو د هغه کتابونه او کیسې به وتل وستین باچا جی بویل چې ډیر متاثر کړي هغه وما.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کراچۍ ښار کې د پولیسو پر یو غاډي بریچ شوی دی چې یو شمیر تن پولیس سرتیرو ته پکې مرګ جوړ لاړولې ده. په دغه اړه د معلومات ترلاسه کولو لپاره سره د کراچۍ ښار نه د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکه دی. ملګری تاسو ته واری بیا ستړي مشي وایو او کوم تازه معلومات دی لاس تر وړي وي او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
مننه هارون بچا صاحب. دا پیخه چې دا د کراچۍ ښار په مشرقي برخه راځي قباد کې نن سهار تقریبا 8:00 بجې مخه تراغلې ده. پولیس چارواکي وایي چې دا پیخه هغه وخت کې مخه تراغله کله چې دغه تا د پولیسو یو ټریننګ سنټر دی. دا غینه په بس کې پولیس سرتیری ناستو. دا تقریبا 55 کسانو چې دغه ځینې دوی بلاول هاوس یو ښار مرکزی برخه ده د پخوانی صدر آصف علي زرداري کور دې دغه خلک را روان وو چې د ټریننګ سنټر نه دروتو سره سم یو دغه یو سوزوکی ولاړ وو چې په هغه کې بارود څه پدې شوی وو. هغه گاډي چې دغه پولیس سرتیرو د بس سره جنگ ور شوې ده او دا پیښه چې دا مخې ته راغلی ده. د دې پولیسو بس سره د پولیسو یو موبایل هم وو. هغه هم د دې پیښې له امله اغېزمن شوی دی. نو په دغه پیښه کې چې کوم وژل شوي کسان دي یا جوبل شوي کسان دي هغه د کراچۍ جنا هسپتال ته اوړل شوي دي. که څه هم کراچۍ جنا هسپتال د دغې سیمې نه قاتل لري دی، خو اوس تر اوسه پورې چې کوم د مړو او زخمیانو د وړلو کم کار دی هغه بشپړ شوی دی. ټول زخمیان او مړي د کراچۍ جنا هسپتال ته رسول شوي دي. د دغې هسپتال مشر ډاکټر سر چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې تر اوسه په دغې مړو کې اته کسان پکې مړي دي، دغه شان 33 کسان چې دي هغه جوبل دي دغه هسپتال ته وړل شوي دي. خو هغې دا هم وویل چې کوم زخمیان کسان دي په هغې کې زیاتره پولیس سرتیري په سرونو باندې لګېدلي دي، چرې د هغې په سرونو باندې لګېدلي نو په هغې وجه باندې د هغې روغتیايي حالات چې دی هغه د اندېښنې وړ دی، او لس داسې زخمیان د دوی سره دي چې د هغې کېدای شي چې هغې وفات شي او دغه شان په د مړو په شمېر کې چې دی زیاتوالی راشي.
او د دې پېښې پړه کومې وسلواله ډلې اغېستې ده په غاړه؟
جی، تو جند الله په نامه یوه ډله ده چې د هغې د کمانډر احمد مروت لخوا مشال رډیو ته لږه شېبه مخکې په رالېږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي دي چې دوی په کراچۍ کې د دې کومې چاودنه چې شوې ده د دې پړه هغوی مني، او دوی به په کراچۍ کې او دغه شان د پاکستان په نورو برخو کې په امنیتي سرتیرو باندې حملو کولو ته دوام وربخي.
صحیح شو، ډېره مننه، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران نن د ترکیې په مرکز انکره کې راټولېږي چې په افغانستان او سیمه کې پر سولې او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. دا په تیرو اوو کلونو کې د ترکیې په هڅه د افغانستان او پاکستان د نږدې کولو او په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره اتمه غونډه ده. په دغه اړه نور حال د عصمت څاروان نه اورو.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دیخوا د ترکیه په نوښت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره اتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په افغانستان کې د سولې د راتګ او د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو وغږیږي. د غونډې په پای کې به د درو هیوادونو مشران ګډه اعلامیه هم خپره کړي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دغه هیواد دولتي رادیو ته وویل په افغانستان کې سوله به پر پاکستان هم مثبت اغیز ولري. تر دې مخکې د افغانستان چارواکو د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی او ویلي و چې په پاکستان کې سوله پر افغانستان مثبت اغیز لرلی شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه سرمشیزه په داسې حال کې دایریږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را لنډي او د کال په پای کې نړیوال ځواکونه وځي. د پاکستان دفاع وزیر رانا تنویر حسین د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو د پراختیا لپاره تیرونه په ترکیه کې وویل چې هیواد یې د ترکیه په څیر له دوستو هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه مخته لاړه شي او په افغانستان کې امنیت رامنځته شي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د وضعیت په اړه خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې د انقرې درې اړخیزه سرمشیزه به په افغانستان کې په سوله ییز ډول د قدرت له انتقال سره مرسته وکوي. ترکیه چې د ناټو مهمه غړې ده، د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. ترکیه له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې او نږدې اړیکې لري او ویل کېږي چې له همدې کبله هڅه کوي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کړي او په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي.
د عصمت څاروان رپورټ مو اوریدو. او تاسو ته باید ووایو اوریدونکو چې د پاکستان وزیر اعظم په انکاره کې له خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د امن خبرو پر روان بهیر تسلی وښوده او زیاته کړه چې د هیله مند دی دغو خبرو اترو مثبتې نتیجې به مخې ته راشي. او اوریدونکو ویل کېږي چې دغو خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوو کمیټو غړي به نن په اسلام آباد کې سره وویني. په دغه اړه په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال راته په تیره خپرونه کې دا معلومات راکړل.
پاکستان سرکاری چې کوم رسنۍ دی هغه تر مخه حکومت او طالبانو کمیټې غړو ترمنځ ونن بیا یو ملاقات کیږي او د پدې ملاقات کې بچی دی د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې د بوتلو په طریقو به خبر کوي. طالبانو کمیټې غړي پروفیسور ابراهیم مطبوعات سره په خبرو کې ویل دي چې تر اوسه پورې په مذاکراتي عمل سم په مختګ هغه قسم د پرمختګ شوی دی، نو په هغه غوښتې اطمینان دی او ویل دي چې ورومبه ترجیح د رسوندې ده. هم د مطبوعاتو تر مخه د هغه د پروفیسر ابراهیم دخلیلی چې طالبان پاکستان پوز مشر او ڈی جی آئی ایس آئی سره ملاقات کول غواړي او پدې اړه د حکومتي کمیټې اړخه څه جواب نه دی راغلی. بلخو د حکومتي کمیټې غړي وسم شام مومن مطبوعاتو سره تېر ورځ خبرو کې ویلي دي چې طالبانو په ډزبندۍ اتفاق کړی دی او یو څو مخالف ډلې مذاکرات خرابول غواړي. دا هم ویلي دي چې مذاکراتي عمل یو مشکله سفر دی چې پکې مشکلات مخې ته راځي. د دې د وینا سره سم چې یو خبره به هم د پاکستان آئین نه بهر نه کیږي. مطبوعاتو سره د خبرو کې زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه پورې د شریعت د نفاذ په معاملې څه خبره نه ده کړې او ډېر ژر به طالبانو مشورې سره د ملاقات پروګرام جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د امریکا پوځ تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې د افغانستان حکومت له نن سهاره 15 شپې ته خطرناک تروریستان خوشي کوي. تر دې مخکې د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور لینسی ګراهم چې له ډېر پخوا څخه په افغانستان کې د امریکا د رول ملاتړی بدل کیږي، د افغانستان د حکومت له لوري د دغو بندیانو د خوشي کېدو له کبله پر افغانستان د امریکا د انکشافي مرستو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي د افغانستان حکومت غواړي چې په 24 ساعتونو کې د امریکا له پخواني محبس څخه 15 شپې ته خطرناک بندیان خوشي کړي. د بګرام له محبسه د دغو 15 شپې ته بندیانو چې امریکا یې خطرناک تروریستان بولي د خوشي کېدو مسأله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د جدي اختلاف سبب شوې ده. په افغانستان کې د ناتو له هغې اعلامیې سره سم چې تېره شپه یې خبره کړې د اته اتیا بندیانو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د لانجې سبب شوي د خوشي کېدو بهیر به د پنجشنبې له سهاره پیل شي. د امریکا پوځ د افغانستان د حکومت پر دې پریکړې اعتراض کړی، ویلي دي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه 15 شپې ته خطرناک تروریستان دي چې د سړک د خاړې بمونه یې جوړول او نړیوالو ځواکونو ته خطر پېښوي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړي سناتور لینسی ګراهم د افغانستان د حکومت له لوري د دغو بندیانو د خلاصون په خاطر د حامد کرزي پر حکومت د امریکا د انکشافي مرستو د بندیدو غوښتنه کړې وه. سناتور ګراهم چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د جنوبي کارولینا سناتور دی او په جمهوري غوښتونکو ګوند پورې تړلی دی، همداراز وویل ولسمشر کرزي اساسا د خپلې خوښې د قانون واکمني پیل کړې ده. په کار ده چې له افغانستان سره د اپریل د میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو او د نوی ولسمشر تر واک ته رسیدو پورې د امریکا مرستې وځنډول شي. د خبرې د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په اجتماعي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د دواړو ګوندونو استادو پر هغه څه مایوسي وښوده چې سناتور ګراهم د کرزي امریکا ضد سلوک وباله. ګراهم وویل کرزي ممکن په راتلونکو دوو ورځو کې په پروان ولایت کې له توقف ځایه بندیان خوشي کړي، حال دا چې امریکایي او ناټو قمندانان وایي د دغو کسانو په اړه کافي اسناد او شواهد لري چې دوی خطرناک دي. خو په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې د افغانستان حکومت د دغو بندیانو خوشي کېدل سر له نن سهاره پیلوي.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره
اوریدونکو، هغه نه هتنان چې پرون له پیښور سره نږدې د بډبیرې په ماشوخیلو کې د وسلوالو لخوا پر یوه کور د برید په ترڅ کې وژل شوي ول، مړي هم تیره ورځ ماسپخین په یاد کلی کې خاور ته وسپارل شول. د کلی خلکو دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله او د احتجاج په توګه د پیښور کوهاټ روډ د دوه ساعتونو لپاره وتاړه. د سیمې خلکو حکومت او غوښتل چې دوی د امنیت ټینګولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
په بډابیره ماشوخیلو کې د امن لخر د یو مشر په کور د نامعلومه وسلوالو په يرغل کې وجل شوی د یوې کورنۍ نه نارینه تیر ماسپخین په ماشوخیلو کې خاورو ته وسپارل شو. د کلی خلکو د پیخه په سخت ټکو کې وغندله.
محمد الله یو نن وو چې خېدو کاندې کوس پاتې کېږي هغه وړه شي سیوا او موږ دې مال ور سره خپوي ته غلط کار دی. دا غریب خلک دې چا څه وي مسلمان کوي خلک دې چا سزا ورکړي.
دیکھیے زمنگ د پولیس رونو اس قصور نشتا زمنگ داد دا تحفظ کئی دی زمنگ دا پارا ہر رنگ خود دی سر آقا وسائل نشتا چی کم آقا خلق و سر دی چی کم زمنگ خلاف خلق دی دا قرآن دی و شریف دا پاسخ پیک دی نو تا سنگ اسلام شو چی او سر دا قرآن شریف دا پاسخ پیک دی و آقا مڑے کئی اسلام خدا درس نور کئی چی تا دا اسلام پو نم مانده دا سی گرونا کا چې هغه غیر اسلامي دي.
د ماشوخیلو د کلی خلکو د پیخي په خبرګون کې تیره غرمه د پیښور کوهات روډ تر دو ساعتو پورې په احتجاجي توګه وتړلو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په بډابیره کې د خرابې امنیتي وضعیت د قابو کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. په دغه مهال یو تن جانګیر مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په ماشوخیلو کې روزانه درې درې سلور سلور نه نه مري، زمونږ د مال او د جان تحفظ به څوک کوي؟ آیا دا به دینه به د امریکې نه خلک راځي که د پنجاب نه به راځي؟ مونږ د کې پی کې حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ په سټیل کې ریا کې اوسېږو، مونږ په پاټا کې نه راځو. زه د خاص کر د وزیر اعلی سیام صاحب نه او د آی جی دورانی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زما په ماشوخیلو کې دې زی په زی چک پوسټ جوړ کړي.
دوی له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې د پیر اسرار په نوم د مشهوري دغه کورنۍ سره دي مالی مرستې وکړي.
مشمن واړه پاتې شغیر حکومت پکې سپورټري وسې چې امداد ورسره وي کړي کې وای چاندې غوړ شو کا پند پاس سلند حکومت په هغه پکې سپورټري وي ورګه سو کمیشن کول واړه واړه مشمن
د بډابيري ماشوخیلو د سیمې د خلکو د دې غوښتنو په لړ کې د بډابيري د سیمې پولیس افسر ایس پی رحیم شاه مشاد ریډیو ته وویل،
د دې مطالبه بالکل جایز مطالبه دي او دوی خصي خبره کوي او هغه سره خبره وکړه او دوی خپل احتجاج ریکارډ کو او غیر ریکارډ کو او ان شاء الله امید دي چې هغه ته موږ حل کړو. د دې خپل منځ کې مخکې نوم یو مثلا روانه واقعې کې بیا پولیس انکاونټر کړو د انټرس په سره وشته.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومي وسلواله ډلې نه ده قبول کړې او لشکري اسلام وسلواله ډلې هم ویلې دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ تړاو نه لري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د بی پولی خبريالانو په نوم د خبريالانو د حکومت نړیوالې ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی چرته چې خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. د ادارې د پاکستان بلوچستان صوبا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ګرځولې ده. دا چې پاکستان کې خبريالان ولې له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي، د انیسا اجمل د ریپورت پرې ورو.
د بیپولی خبریالانو اداري یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان اوس هم د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکو هوادونو کې یو دی. یاد اداري دا ریپورت د نړۍ د 130 هوادونو په اړه خبر کړي چې پکې پاکستان د خبریالانو لپاره په خطرناکو هوادونو کې په 155 نمبر دی. د ریپورټرز وداوت بارډرز تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې و خبریالان وجل شوي دي چې لامل نه یې د پاکستان د حکومت د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لرل دي. ریپورٹ زیاتوی په دې و خبريالانو کې سلور یوازې په بلوچستان کې وجل شوې دي او په پاکستان کې د صحافیانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه بلوچستان ده. په پاکستان کې د ریپورټرز وداوت بارډرز ادارې غړي او خبريال اقبال خټک وايي په پاکستان کې خبريالان له ډېرې مودې راهیسې د بد امنۍ په ماحول کې کار کوي او چې څوک وجل شوي هم دي نو هغه ته انصاف نه دی ترلاسه شوی. دغسی په پیښور کې د ډان رسپانې بیرو چیف اسماعیل خان وایي په پاکستان کې اکثره خبریالانو ته په موجوده حالاتو کې د صحافت روزنه نه ده ورکړل شوې او ځکه هم هغوی معلومات نه لري چې څه ډول یو خبر داسې جوړ کړي چې پکې د هرې خوا رائے موجوده وي.
خواب دا یو دغو چې هغه ته باقاعده دغو چې په دغه رنګي حالاتو کې بتاسو رپورټینګ څنګه کوي. بعضې موضوعات چې کم دی نو هغه په بین الاقوامي طور باندې په هغې باندې بندیزونه دي چې هغه موضوع ته نه شي روچتولی. سینسرشپ موجود دی پاکستان کې یا په نورو ځینو کې که شخصي توګه باندې خلکو سینسر ځان باندې لګولي دي او د هغې وجوهات دغه دي چونکې مسله دلته مشکل ده. که ته یو خبره کوې نن یو خفه کېږي، که بله خبره کوې نه بل خفه کېږي. دا مسؤلیت صرف د هغې کس په سر باندې دی چې هغه د خپل ځان لپاره داسې یو دغه راوټه کړي چې د هغې د وجې نه مشکلات جوړ نه شي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو د کمیشن د څانګې مشر شیر محمد خان بیا وایي په پاکستان کې خبریالان د بیان د ازادۍ حق نه لري او ورته د مختلفو قوتونو لخوا خطرې دي.
دا د یو ریکګنیشن په چارټر کې مده چې دا حق دی د ټول انسانانو تر کې شوی او بیا د پاکستان آئین کې دی نو هغه کې هم فنډمنټل رائټس والا چپټر دی. پس نو هغه کې مده چې دا ګارانټي دي اوس دا چې د کوم ملک کې دا هغه کمزوري شي هغه بې وسه شي نو هغې کې چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه وي نو هغې هېواد کې اقتدار چې دی او طاقت چې دی هغه د هغې لاس کې را شي نو هغې نه بیا د آئین خیال ساتي نه د بینالاقوامي چارټر خیال ساتي او نه د انساني حقونو خیال ساتي بس هغې خپله مرضي او خپل د ټوپک په زور باندې خپل فکر او خپل سوچ دی نو هغه په معاشره باندې غالب کولو کوشش کوي.
دا چې د پاکستان موجوده حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو د بیان د ازادۍ په اړه څه پلانونه لري، د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وایي حکومت پوره هڅه کوي چې هیواد کې بد امنی ختم کړي او د خبریالانو سربیره ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي.
هم تو ملک کے ہر شہری کو
مخ خو د ملک په هر ګوټ کې هر وګړی ته د تحفظ د ورکولو او د ترهګرۍ د ختمولو هڅه کوي. د خبریالانو هم د پوزیانو په شان کاروي چې هر مهاستزي خو په جنگ کې چې څنګه پوزی ته امنیت نه ورکول کیږي نو هم دغه سه صحافي هم د خپل صلاحیتونو پر وړاندې کې ځان د خطرونو بچ کول شي. د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کول او امن یقیني کول سره صحافیانو ته هم تحفظ ورکړل کیدای شي.
د ریپورټرز وداوت بارډرز د ریپورټ تر مخه تیر کال په شام کې لس، په فلپائن کې اتو او په سومالیا کې هم وو خبریالان وجل شوی دي. یاد اداره وایي چې افغانستان د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې په یو سل اتیشتم نمبر باندې دی.
د انیسا اجمل رپورٹ مو اوریدو او اوریدونکو نن د نړۍ په هیوادونو کې د ریډیو ورځ منځل کیږي چې مخې د ریډیوي خبرونو د ارزښت په اړه بحث او مکالمې ته فضا برابرول دي. دا چې د پاکستان او افغانستان په پښتون میشته سیمو کې د ریډیو پروګرامونه څومره د اهمیت وړ دي، ما هارون بچا جوړ کړی دا رپورٹ پرې واوري. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې خبر او معلوماتو ته د لاسرسۍ نوې وسیلې مخې ته راغلي دي، ویل کېږي چې رادیویي خبرونو لا هم د نړۍ په هیوادونو کې خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی. له بی بی سي سرکار کونکي خبريال راحیل خان چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د رادیو چینلونو چلولو تجربه لري او په دغه اړه څېړنې هم کړې دي، وایي د پاکستان او افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم ډېری خلک د خبرونو او همداراز د ټولنیزو او کلتوري موضوعاتو په اړه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره رادیو اوري.
دا نه صرف چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې، چې کوم کلیوالي سیمې دي نو په هغه کې اوس هم ریډیو یو خپل مقام لري، خپل اهمیت لري. په ښارونو کې چې کوم ایف ایم دی هغه هم نه یوازې په پاکستان کې بلکې په هندوستان کې او په افغانستان کې هم په بعضو سیمو کې ایف ایم دی ریډیو هغه خپل یو لوی ارزښت پیدا کړی دی. او دا نه چې صرف خلک خبرونه اوري بلکې موسیقي شوه، ډرامه شوه یا د صحت چې کوم پروګرامونه دي نو د ریډیو د لارې چې د معلومات خلک حاصلوي.
په افغانستان کې هم په دې تیرو کلونو کې که یوې خوا نوي تلویزیوني چینلونه راووتل نو بل خوا یو د پام وړ شمیر اف ام ریډیو چینلونو هم د خپلو خپرونو په زور د افغانانو په زړونو کې ځای پیدا کړ. په جلال آباد کې د ریډیو انعکاس په نوم د یو اف ام ریډیو مشر انجینیر همایون خوښ دی چې هیوادوالو ته د ریډیوي پروګرامونو له لارې د خپل ژوند ښه کولو موقع په لاس ورکړل شوی دی.
د راډیو د لارې چې په افغانستان کې ډېره مؤثره وسیله ده، د خلکو د پاره دا ډېر مفید او مؤثر ته باندې کېږي، ځکه چې د ډېرو ناخوالو نه وروسته خلک د میډیا د لارې نه لاسرسی پیدا کوي هغه مسایلو ته چې د دوی په حقیقتي هغه ذهنیتونه خلاصیږي او هغه خپله روښانه آینده تاییدوي. نو دا یو ډېره مؤثره وسیله ده د خلکو دپاره چې دوی ورڅخه استفاده کوي.
انجینیر همایون په نهال کې هغه اندېښنې بے ځایه بولی چې ګنې د بهرنیو هیوادونو د مرستو بندېدلو له وجې به په افغانستان کې فعال رادیو چینلونه وتړل شي.
موږ دا په خپل اقتصادي امکاناتو باندې دا چلوو. اندېښنه د خلکو سره باید په دې باندې نه وي، ځکه چې غیر د فم رادیوګان نه ارزښت زیات تلویزیوني چینلونه دي چې هغه هم چلیږي. تر اوسه پورې ارزښت د دې ورځ په ورځ باندې لوړېږي او ټیټېږي نه. د ساینس او ټکنالوژي د پرمختګ په اساس باندې هماغومره جامع هم ورسره پرمختګ کوي. په اوسني شرایطو کې چې برقي سیستم نه چې په اطرافونو کې دي ځایونو کې نشته، ټي وي امکانات نشته دی، د دغه سهولت ډېر بسیطه او اسانه دی او خلک ترې ډېر په اسانۍ سره استفاده کولی شي.
د بی بی سی خبریال راحیل خان هم د ټکنالوژي په برخه کې د پرمختګونو په یادولو سره هیله مند دی چې رادیوي خبرونه به د نوو تقاضو په پام کې نیولو سره نوې بڼې خپلې کړي او خلک به وکولی شي په دوامدار توګه ګټه ترې پورته کړي.
اف ام چې کوم راځي نو د اف ام بیا څه خبرونو هم سټایل بدللی، ډېر پروګرامونو سټایل هم بدللی. هغه لکتیز دی فاسټ وی په لږ وخت کې ډېر معلومات ورکول. ادارتي چې کوم بدلون دی هغه هم راځي، سره سره ټکنالوژي بدلون خو هغه هم روان دی. او کېدی چې خلک بیا موبایل باندې به ریڈیو په ویب پیج باندې هم اوري ویډیو به هم سره اوري نو ملټي میډیا ټکنالوژي سره به د ریډیو چې کوم اهمیت دی هغه باندې چې کم بشي خو د هغه د اهمیت چې کوم تقاضي دي هغه بل کې بدل شي او خلک به بیا هم زما دا فکر کوم چې ریډیو به اوري
د پولي دواړو خواو ته کتونکي او له مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکي تنان په دې اندي چې راډیوي خبرونه د اوریدونکو یې په ژوند او ذهنونو کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره یو له ارزښتناکو وسیلو څخه ده. اوریدونکو له دې رپورت سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډي زورو.
د کراچی ښار په مشرقي برخه رازق آباد کې نن سهار د پولیسو په بس په چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او درې دیرش ژوبل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ورته وویل د چاودنې پر مهال په بس کې د څلوېښتو څخه زیات پولیس سرتیرو سفر کولو. جنډولا نومي وسله وال ډلې مشال لړیو ته د دې پیښې ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په مذاکراتو کې تر اوسه پورې په شوي پرمختګ تسلی خودلې ده. د پاکستان سرکاري راډیو وای وزیر اعظم دا خبره تیر ورځ ناوخته د ترکی انقره ښار ته د رسیدو وروسته خبریالانو سره کړې. بل پلو د پاکستان حکومت او د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټو استازو غونډه نن د زیارت په ورځ کېږي چې د خبرو اترو بهیر پر مخ بوتلو په چارو خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران نن په انقره کې غونډه کوي. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل با په صدارتي محل کې د غونډې کوربتوب کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با په غونډه کې ګډون کوي. امریکا وایي افغانستان دې ته هڅوي چې امنیتي تړون زر لاسلیک کړي سو امریکایي فوجیان په دې هیواد کې پاتې شي. امریکا غواړي په افغانستان کې د روان کال تر اخره د زیاتره بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته په هیواد کې تر لس زرو پورې فوجیان پاتې کړي. خو دا خبرداري هم ورکړي که چېرې امنیتي تړون زر لاسلیک نشي نو ټول ځواکونه به وباسي. ناټو وایي دوه تنو چې د افغان د ملي اردو یونیفارم یې اغوستی وو پرون د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري په ډزو ووژل. د امریکا د بارونو چارو وزارت د بګرام لزندانه د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه چې امریکا خطرناک بندیان بللي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا خبره د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاندی ماریا هارت پرون په واشنگټن کې کړې او د امریکا د ایوان نمائندګانو تر سلو زیات غړو یو لیک لاسلیک کړی چې له ایران سره تر ټولو د ښه ممکنه ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړې ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي.
نن خبرونه مو د ګل ایاز نه اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې یو طرف ته د حکومت او طالبانو کمیټو د امن مذاکراتو لپاره خپل تیاری سرته رسولې دي او هیله ده چې ډیر ژر په دې کې مخ په وړاندې لاړ شي. نو بل طرف ته د ملک په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو لړۍ هم روانه ده چې پکې تر دې دمه یو شمېر خلک وژلې شوي او جوبل شوي دي. د ادارې په وینا چې د مذاکراتو د کامیابیدو لپاره باید چې د ترهګرو په دې پیښو کې څوک هم ککړ وي چې هغه طالبان پډاګ کړی او د حکومت سره د دې د مخنیوي لپاره مرسته وکړي ځکه چې جنگ او مذاکرات یو ځای نشي چلی دي. نو د مذاکراتو لپاره به یو ښه ماحول پیدا کول وی. ادارې زیاتوي اوس چې د مذاکراتو کوم عمل شروع کړی شوی دی نو هیله ده چې تر څو دواړه ډلې په کومه نتیجه نه وي رسیدلې تر هغه به په میډیا د بیان بازۍ نه ډډه وکړي او د صبر او زغم نه به کار واخلي او دا چې دوی د هغه خلکو اراده ناکام کړي څوک چې د مذاکراتو دا عمل ناکام کول غواړي نو هله به دا من دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې داسې بیانونه راځي غني امریکا د افغانستان نه د وتو اراده بدله کړې ده او ویل کېږي چې تر څو افغان ولسمشر په سکیورټي معاهده لاسلیک نه وی کړي تر هغه به امریکای پوز افغانستان کې موجود وي. ادارې مخکې وایي چې د دې نه وړاندې به امریکې دا دړکه کوله کله وزنامه لاسلیک نه شوه نو ټول امریکایي عسکر به وستې شي خو که اوس وکتې شي نو دا خبره بل رنګ شوه. د ادارې په وینا چې دلته اوس یو مسله دا هم ده کناټو او نور نړیوال قواو د افغانستان نه لاړل نو یوازې امریکې د پاره به دلته پاتې کېدل ګران شي او د دوی به یوازې تر پوځي اډو پورې محدود پاتې شي. ادارې اخیری کې لیکي د افغانستان د مسلې حل هغه صورت کې راوتې شي کله چې ټول ټول خارجي عسكر د افغانستان نه اوزي او بل صورت کې د اسلامي نړۍ پوز افغانستان ته راوستي شي او دې دوران د افغانستان د مختلفو نظریو د خلکو ترمنځ د جوړجاړي او روغې جوړې د پاره کار وشي او افغانان پخپل د دې جوګشي چې د خپل ملک واګي پخپل لاس کې واخلي نو هله به د افغانستان دا مسله په خشن هواره شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، گلوبل پوسټ ویبپاڼې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ په هکله یو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې په دغه هیواد کې موجودو سازشي نظریو د پولیو ضد کمپینونو ته تاوان رسولی دی. بلخوا سیدنی مارننګ هیرالډ ویبپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کولو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د ملیحې امیرزاده نه اورو.
گلوبل پوسټ ویب پاڼې په پاکستان کې د پولیو ناروغي په حق له یو مقاله خبره کړې ده چې لیکي دغه مسله یوازې د پاکستان پورې محدوده نه ده. په نایجیریا کې د شرعي قانون اعلی کونسل مشر او یو فزیشن پر امریکا تور پورې کړ چې په ویکسین کې د بې اولادګۍ او ماده ورګډه کړې چې ماشومانو ته نقصان رسوي. ویب پاڼې لیکي دغه ګنګوسا د لمینځ وړلو په لاره کې نړیوالو تنظیمونو د کلونو لپاره کار وکړ، خو پولیو ناروغي اوس هم په نایجیریا کې موجوده ده. په هند کې هم د سازشي فکرونو او د ګنګوسو د لړې کولو په لړ کې ډیر کار وشو، خو بیا د پاکستان برعکس په هند کې د ځايي حکومت یو پیاوړی پلان موجود دی چې د بیماری د ختمولو په لاره کې د صحت نړیوالې ادارې WHO مرسته کړې ده. د امریکا په جورج ټاون یونیورسيټي کې مرستیال پروفیسر سی کریستین فیر وای په پاکستان کې سازشي نظریه د اولمپک لوبو په شان دي. دغه په خبره په پاکستان کې سازشي نظریه کوم غیر عادي خبره نه ده او زیاتوي د دغه سازشي نظریو اثرات تر نورو هیوادونو د پاکستان لپاره زیات خطرناک دي. وی پڼ لیکي یوازې د ویکسین کمپینونه د عجیبا ګنګوسو ښکار نه دي. ډیر خلک دا باور لري چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د پاکستان ریاست ته کمزوري کولو په مقصد طالبان په وجود کې راوستلي دي او دا چې ملاله یوسفزئی هم د دوی یو کارنده یا ایجنټ ده. د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدلو څلور ورځې وروسته د کیمبریج یونیورسيټي لخوا ترسره شوې یوې نظر پوښتنې دا وښودل چې 65% پاکستانی خلکو دا باور نه لرلو چې هغه په رښتیا ووژل شو. بلخوا سیدنی مارننګ هیرالډ نومي یو ویب پاڼه لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د 13-12 کلونو راهیسې په داسې تعلقاتو کې پریوتی دي چې نه پوهیږي څه وکړي. ویب پاڼه لیکي کرزي له امریکا سره دواړه خیز امنیتي تړون باندې مذاکرات کړي دي، خو تر اوسه یې د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. نوموړی په هیواد کې دننه د امریکا او د ایتلافیانو لخوا تر سخت فشار لاندې دی چې د راتلونکي اپریل په 15 نیټه د افغان صدارتي انتخاباتو نه مخکې په دغه تړون دسخط وکړي. ویب پاڼه لیکي داغه مشکل دا دی چې کچره دسخط وکړي نو توهین به وشي او کچره اونکړي نو پر هغه افغانستان به سنجیده اثرات وي. ویب پاڼه پوښتنه راپورته کوي هغه څه دي چې نوموړی یې تر دې حده ور رسولو. ویب پاڼه لیکي کرزي غواړي چې له هغه نه پس راتلونکي واکمن په افغانستان کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د تړون ذمہواري په غاړه واخلي. د ویب پاڼې په خبره کرزي غواړي چې په افغانستان کې د یو اتل په توګه یاد پاتې شي چې د هغه طاقت مخې ته ودرېدلو چا چې دی دغه مقام ته راوستی و. د ویب پاڼې په خبره څنګه چې د اوباما پر انتظامیه د کرزي باور کم شوی دی، هم هغه شان انتظامیه هم پر هغه یقین نه لري. کرزي له طالبانو سره د امریکا پټو خبرو اترو او د واشنگتن لخوا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو پر ضد له کاروایي نه انکار کولو مایوسه کړې دي. نوموړی په دې خپه دی چې د دې پر ځای امریکا په افغانستان کې پوځي کاروایي ته توجه ورکړې ده چې پکې ولسی وګړي هم په نښه کیږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال فنم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان یو عدالت د دې هیواد حکومت ته امر کړی چې د کریم خان په نوم د قبایلی سیمې یو اوسیدونکي د عدالت ته وړاندې کړي. نوموړی چې پر قبایلی سیمو د امریکایي ډرون بریدونو پر خلاف مبارزه کوله په اړه ویل کیږي چې له پاکستانی استخباراتي ادارو سره ده. پر دې موضوع فرانس پریس خبري ایجنسی ولیکنه خبره کړې ده چې غټ ټکی یې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی لیکي د پاکستان قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د ډرون بریدونو مخالفه د کریم خان وکیل ویلي دي چې د پاکستان یو عدالت حکومت ته د کریم خان د وړاندې کولو لپاره حکم ورکړی دی. د کریم خان په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په حراست کې دی. د کریم خان وکیلان وایي چې د فروری په 15 نیټه کریم خان په اسلام آباد کې د اغې سوروزې وړاندې د خپل کور سره نږدې اوچت کړل شو چې یو اروپایي پارلیماني پلاوي ته به یې ګواهي ورکوله. د کریم خان وکیل شہزاد اکبر ایف پی ته ویلی دی چې د لاور های کورټ پینډے بینچ د حکومت په ذریعہ د کریم خان پاړه د استخباراتي ادارو جواب ته ګوري او حکم یې ورکړی چې کریم خان دی د 6 فروری په اوریدنه کې راوستل شي او یاد عدالت ته پلیکنه کې د کریم خان د نیولو پاړه وجوهات ورکړي. شہزاد اکبر زیاتوي چې پولیس هم خپل رپورٹ عدالت ته وړاندې کړي او د کریم خان په بې درکه کولو کې د ککړې دونه انکار کړي. پولیس په خپل رپورٹ کې دا نه دی ویلي چې د کریم خان تختونکي د پولیس په جامه کې وو. خدای ضرور ویلي دي چې تختونکي په دې کې نه وو. شہزاد اکبر وایي دی هیله نه لري چې استخباراتي ادارې به کریم خان مخامخ راولي او یا به عدالت ته دا وایي چې هغه نیولې ده. د 2009 کال په دسمبر کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریډ په نتیجه کې د کریم خان ورور او یو وړوکی زوی وژل شول. 13 میاشتې پاکستان حکومت د یو نوي قانون منظوري ورکړې وه چې تر مخه یې امنیتي ځواکونو ته دا اجازه ورکړل کیږي چې بینات رهګر د درو میاشتو پورې بغیر د اغي پر ضد الزاماتو او د پیجنګلوي د معلوماتو خبرولو په حراست کې اوساتل شي. ایف پی لیکي د لادرک کړل شو کسانو د خپلوانو لخوا جوړ شوی د کمپاین چلولو یو ډله وای چې په پاکستان کې د 2000 زیات کسان لادرک کړل شوی دي چې پکې زیاتره د بلوچستان دي.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د امنیه کمانډانای د منصوبینو لخوا دوه ټنه چاودیدونکو توکي چې د بیلابیلو پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول د ډایاګ د یاد بي وسلي کولو پروګرام مسولینو ته وسپارل شول. د امنیه کمانډانای د چارواکو په وینا د یادو ناچاودو توکو په تور 12 تنه مشکوک کسان هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بشپړ حال د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې.
خوست امنیه قماندان سمنوال فیض الله غیرت د چهارشنبه ورځ نا وخت د تختبی کې په پوځي کلا کې د یادو چاودیدونکو توکو د سپارلو پر مهال ویل چې په دې چاودیدونکو توکو کې د پرسونل او وسایط ضد ماینونه د زکیاو ټانګ توپ هاوان د شکی ماشندار راکټ انداز او د نورو وسلو په زرګونو مرمۍ او د ځانمرګي بریدونو یو شمېر واسکټ موجود دي. د یاک یاد ویوسته کولو پروګرام د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې برنامه ده چې د هغې په واسطه د غیر مسؤول کسانو څخه واسطې راټولېږي، هغه واسطې چې د افغانستان په اوسني پوځ کې د استفاده او کارونې وړ وي افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. خوست امنیه قماندان فیض الله غیرت وایي چې د یادو چاودیدونکو توکو د ځای پر ځای کولو، لیږدولو یا پټولو په تورې 12 تنه مشکوک کسان هم نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.
پولیس روزانه هغه مینونه هغه نچاودونکي مواد چې د وطن دښمنانو لخوا نه ځای پر ځای کیږي یا دا چې په کومه ساحه کې پخواني پاتې شوي وي کشف کړي دي، کومو ته چې زارت هغه په هماغه ځای کې شن شوي خونڅه شوي منځه تللی دي، کوم چې خونڅه شوي دي دلته انتقال شوي دي. تاسو ولر چې په دې کې مختلف النوه ای توپ مرمۍ شامل دي، ای ټانګ مرمۍ دي، ار پی جی مرمۍ دي، د هوان مرمۍ دي، د شکه مرمۍ، زیکویک مرمۍ، د ټانګ زد مینونه دي، پرسونل زد مینونه، انتحاري وسکټونه تاسو ولر مختلف ولا او فیزونه او پټاکۍ او ریموت کنټرول مینونه دي. دا ټول د پولیس لخوا کاشف چې نن عملا د دایاک پروګرام ته وسپارل شول.
د یادونه ورده درې ورځې وړاندې هم په خوست کې د ملي امنیت د ادارې لخوا یاد برنامه ته 1.6 میله سپکه او درانه وسله سپارل شوې وه. په خوست کې د دایاک برنامه مسؤلین وایي چې دوی ته تر اوسه د میشتو امنیتي ارګانونو لخوا تر 1.5 میله ډیره وسله سپارل شوې ده.
د نجیب الله الوخیل رپورت مو اوریدو. د افغانستان په زابل کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن څنګه تړل شوی او کارکونکو یې دندې پریخې دي. دغه دفتر کارکونکي وایي رئیس یې ورڅخه ټول صلاحیتونه اخیستي او په دې سربیره په فساد هم ککړ دی، ځکه خو یې دندې پریخې او تر هغو به ورنشي تر څو پورې چې د زابل د ټاکنو د دفتر رئیس نوی بدل شوی. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
په زابل کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر کارکونکو تور لګوي چې دغه دفتر رئیس په اداري او اخلاقي فساد ککړ دی او له دوی څخه ټول صلاحیتونه هم اخیستې دي. دوی وایي په وار وار یې هڅه کړې ده چې خپل رئیس وپوهوي، خو وایي هغه چې تر ډیرو هڅو وروسته هم له دوی سره لاره یو نه وړه. نو سر لنن یې په دغه دفتر کې کار هم بند کړی دی. دغه مامورین خبرداری ورکوي چې تر هغو پورې به خپلو دندو ته ولاړ نه شي چې یا دغه رئیس بدل شوی نه وي او یا هم دوی ته پخواني ورکړل شوي صلاحیتونه بیرته نه وي ورکول شوي. د تړل شوي دفتر دوه تنه کارکوونکي جنت ګل او نجیب الله وایي د دفتر ټولو کارکوونکو په ګډه سلا وکړه او پرون یې له دغه دفتر څخه تر راوتو وروسته قلف ورچولی دی. دوی وایي پرون مازدیګر خپل رئیس ته د ستونزو د حلولو په موخه ورغلي وو خو د دې پر ځای چې هغه ورته قناعت ورکړي سپک سپاند یې له خپلې شعبې څخه راشړلی دی.
تر څو پورې چې دغه محمد هاشم درانی په خلاف چې د ولایتي امنیت ستوبې وي موږ به نه راځو او یا هغه غوښتنې چې د کارمندان یې لري هغوی به دوی منې. لومړی ځای چې په اخلاقي فضا کې په مکمله توګه شکېم دی د ټولو مامورینو څخه صلاحیتونه سره د صلاحیت کړي دي او د یو خاص او ځانګړي په خیر باندې دا پروسه مخته بیایي.
تو سپک سپورې بلې خبرې شوې نو بیا زموږ ټولو یو پرېکړه لیکلې کړې چې موږ هغه نه حاضر یو چې زموږ په دا مشکل نه حل شوی یا دا رئیس له دې ځای لري شوی.
خو د زابل د ټاکنو د دفتر رئیس ډاکټر محمد هاشم درانی بیا د خپلو کارکوونکو دغه ادعاوې بیا اساسه بولي چې ګواکې دی په اخلاقي یا اداري فساد ککړ دی. دوی وایي درې میاشتې د کار وتلې دی په دومره موده کې فساد و نه کړ نو اوس به یې ولې کوي. د درانی په خبره کې مامورین بیرته ورشي نو ستونزه به ورسره حل کړي خو دا نه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده. په زابل کې د کارکوونکو لخوا د خپلو رئیسانو پر ضد او د خلکو لخوا د دولتي چارواکو پر ضد کاربندیزونه لاریونونه او مظاهرې څه نوې خبره نه ده بلکې په دغه ولایت کې زیات وخت داسې کیږي. څه موده وړاندې په دغه ولایت کې د پوهنې د رئیس پر ضد خلک راپورته شوي وو. تر هغه وړاندې د ملي شورا د ځینو کاندیدانو پر ضد شعارونه ورکول او تر هغه مخکې بیا د دغه ولایت خلکو د ولایتي ادارې د چارواکو د لرې کېدو غوښتنې کولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د پاکستان او افغانستان په پښتون میشته سیمو کې بیلابیل ادبي او کلتوري ټولنې روان کال د وتلي پښتون شاعر او فلسفي غني خان د زیږون د سل کاله پوره کېدو جشنونه کوي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن په نوم یو ځایي تنظیم د غني خان د هغه عکسونو د یو نندارتون په ترڅ کې د وړاندې کولو تیاری پیل کړی دی چې د سیمې انځورګرانو جوړ کړی دی. په دغه اړه نور حال د سوات نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په سوات کې د غنی خان د سلم زیږون په موقع پروګرامونو تیاری کوونکې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن صدر عثمان الاسیار وایي چې غنی خان د پښتنو لپاره یو لوی علمي پنګه پریښودې ده او هغه دنیا ته په ډاګه کول او پښتنو ته ښودل د دوی مقصد دی. دوی وایي چې د رواني میاشتې په 14 او 15 نیټه به لوی دستوري کیږي چې پکې به د غنی خان د عکسونو نندارتون، سیمینار او بیا مشاعره کیږي. په دا اړه ښاغلی زیاتوي
د غنی خان د کور د هغې د استعمال سیزونه د هغې فوټوګرافي شوې ده بیا د هغې د خپل لاس چې کوم پینټینګز دي د هغه چې کوم انځورونه او کوم مجسمې غنی خان جوړې کړې وې د هغې تصویرونه ملګرو عکسونه جوړ کړي دي نو هغه به هم دلته کې ډسپلی بیا په دویمه ورځ باندې سبا له چې ده په 15 فروری باندې نو په سوات پریس کلب کې چې پای کې موږ سره سوات پریس کلب ملګرو تعاون هم شامل دی په دې عمل کې موږ سره شریک دي نو په دې کې به یو سیمینار چې په هغه سیمینار کې به د غنی خان په پن د هغې په شاعرۍ د هغې په انځورونو د هغې په سیاسي ژوند باندې ووهان خپلې مقالې وایي او ورسره به بیا یو طرحي مشاعره چې هغه طرح هم د غنی خان د یو شعر نه راسته شوې ده چې داستا غنی نه دی د خلکو غنی خان دی.
عثمان الاسیار وایي چې دغه دستورو کې به د خیبر پښتونخوا سیمې پښتنو په شمول د ملک د نورو برخونه د افغانستان نه او د نور هیوادونو څخه شاعران، ادیبان، آرټستان او په پښتو مین رابلل کیږي او ټول کال به وخت په وخت د غنی خان په اړه غونډې دوام لري.
په سوات کې د غنی خان د ژوند او فن پاړه د کیدونکو سیمینار او یو نندارتون پاړه په دې رپورت کې واوریدل او سوریدونکو اتلان خبرونه درته وړاندې کوو. نننې پروګرام د پښتنو لپاره د حق غوښتونکو سیاستوال او لیکوال شیرعلي باچا پاړه د پروګرامونو د لړۍ برخه ده. دا خبرونه ستاسو لپاره زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني.
نننۍ اتلان خبرونه د پښتون سیاستوال او مبارز شیر علي باچا د کار او ژوند په اړه د پروګرامونو د لړۍ برخه ده. شیر علي باچا د خبر پښتونخوا د مردان په هوتی کې زیږیدلی و او کورنۍ یې د پښتنو د حقونو غوښتنې مهم تحریک خدای خدمتګار تحریک کې ډیر فعاله او له هر چا وړاندې وه. دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار یوسفزی په اړه وایي
شیر علي باچا د پلار نوم سید اکبر شاه او د مردان د هوتی د مشهورو خدای خدمتګارو په کورنۍ کې په 1915 کال باندې به پیدا شو. له د کورنۍ د قومي تحریک یو ډېره مهمه برخه وه او یو ډېر مهم رول یې د خصوصا د تره په جهنان باچا په دغه چاپېریال کې باچا جی را لوی شو. سبق یې د مردان په سکول کې ووی. لسم پاس کې دونه پس یو څه نوکري پیدا کړله. خو بیا د باچا جی طبیعت چونکې یو آزاد طبیعت والا سړی و نو نوکري پرېښودله او بیا یې د وکالت د ډیګري د کراچۍ نه واخیسته. دغه وخت د ایوب خان په زمانه کې دی دا چې کوم بلدیاتي انتخابات و دی د بیډي ممبر شو.
لیکوال فائق یوسفزی وایي چې شیر علي باچا لومړی زده کړې له خپلې مور کړې وي او په ملت پالنې او د خپلو حقونو په غوښتنو هم هغې پوه کړی و. ښاغلی یوسفزی د شیر علي باچا د ژوند د بېلابېلو اړخونو په اړه وایي
د ده شروع چې وه دا د ده مور وه. هغې به ده ته کیسې ویلې، کتابونه به یې ورته لوستل د پښتو، د خوشحال بابا دیوان او داسې نور د پښتنو کوم چې د وطن دوسته لیکوالانو د هغې کتابونه او کیسې به ورته لوستې. نو باچا جی به ویل چې زه ډېر متاثره کړې هغې وم. ده په مردان کې ادبي ټولنه و، دی د هغې هغه د راجوندی کړه، هغه ختمه شوې وه، هغه د راپور تکړه د خو د ژوند څلور اړخونه ډېر غټ را څرګندېږي. یو دی لیکوال او دویم دی شاعر او دریم دی سیاست پوه او څلورم دی د بشري حقوقو د پرمختګ د لپاره به کار کوي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال رضا محمد رضا وایي کله چې شیر علي باچا ولیدل چې داغه مهال د عوامي نېشنل پارټۍ منشور د بدلېدو په حال کې دی او سیاسي پالیسانو کې بدلون راغلی، نو خپل ګوند جوړ کړ چې وروسته بیا په پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورګډ شو.
د مختلفو یعنی روزاناتو په وجه یا کزای د مختلفو سازشونو په سبب شاید داسې حالات راغلل چې نېشنل پارټي پر دغو دوو سوالونو باندې یعنی بار سواله منتشر سوه. یو په دې کې قومي سوال و، یو د ولس سوال و، طبقاتي سوال و. په پښتونخوا وطن کې د نېشنل پارټي ډېر لوی طاقت و. په دې چې د پښتانه څه تیریک سي و دا ګډ په دې کې جمع و. لیکن دا سوال چې را پیدا شو چې پښتون بهست قوم د دله چتراله تر بولانه له د نېشنل اون پارټي د منشور مطابق د زبان او ثقافت پر بنیاد د صوبې سوال را پیدا شو چې تر څو پورې د نېشنل اون پارټي د منشور مطابق د تاریخ او د جغرافي او د لسان پر بنیاد د پښتانه خپل صوبه د هغه وخت مطابق پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیا له چتراله تر بولانه داسې انګریز تقسیم کړي وو. یعنی دا پښتون سی اوس په بلوچستان صوبه کې دی، دا پښتون سی په ناکس پرنټیر کې وو، دا پاتک میاوالی کې وو، دا سی په ریاستونو کې وو، د سوات او دندو د دی او لکه دغه نن نشته د پاتا کې اوس تقسیم دی. دا د نېشنل پارټي د منشور مطابق به دا د پښتون یو متحد قومي صوبه خود مختار جوړېدل او د دې لپاره به نېشنل پارټي لیډرشپ سي دي دا جدوجهد وکاو. یو خبره دا و، بل خبره دا و چې نېشنل پارټي کې زنانه دا د ولسونو پارټي و. په خپل خدای خدمتګار زموږ د خوارو د غریب ولس د خوارکښ ولس په سل کې اتنی ني چې زموږ قوم دی د دې یو نماینده پارټي و. دا یو طبقاتي مسله باندې پر قومي مسله باندې دا یو انتشار رالی. پښتون قومي تحریک سي دي هغه دغه د خانشید عبدالسمد خان اڅکزی هغه پښتونخوا نېشنل پارټي جوړه کا او دغه سي شیر علي باچا دغه سر ملګری بنگر شو. بیا دغه سي نور ډېر مشهور خلګو دغه د نېشنل پارټي ډېر مخکشان او ډېر فعال لیډرشپ هغه مزدور کسان پارټي جوړه کا. دا خو د تاریخ په لې خبرې دي. دغه تاریخ د مزدور کسان پارټي بیا د پرمخ مرحله کې دا پښتونخوا مزدور کسان پارٹی جوړ سوله د شیر علی بچا د خپل د خپل تاریخي رول کې دا د ډیرو لوی کارنامه ده چې بیا څه وخت کې داسې حالات راغلل چې په قومي تحریک د یووالي دپاره جدوجهد روان شو، نو پښتونخوا نېشنل پارټۍ او پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ دې کې د شیر علی بچا ډېر لوی رول و چې دا تحریک بیا بیرته ګوا یو کوي او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جوړه کړه.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، شیر علی بچا د یو سیاستوال ترڅنګ یو لیکوال او شاعر هم و. مختار یوسفزی د ژوند د اړخ په اړه وایي،
شیر علی بچا ډېر د عالمي پایې ډېر د لوړی پایې ډېر لوی لیکونه کړي دي، ډېر لوی شاعري کړي ده، مضامین لیکلي دي په پښتنه ټولنه باندې، د هغې په مسایلو باندې، د هغې په حل باندې، د افغانستان په دفاع کې چې افغانستان به څنګه بچ کېږي، د افغانستان دفاع به څنګه کېږي، دلته به پرمختللی افغان سوسایټي څنګه جوړېږي، په دې باندې د بادشاهجي ډېر مشهور لیکونه چې کوم دی هغه پراته دي زموږ سره.
شیر علی بچا په شعر کې پوخ لاس درلود او د نثر څو کتابونه یې هم لیکلي دي. دا هغه یو شعر اورو.
لکه د ژمي په ماښام چې تورې لړې راسي، لا یو مزدور له کارخانې نه کور ته ستړی راسي، لا یو دهکان د خان پټینه تر جونګړې راسي، لا یو سوالګرې له مالدار اورځي خړې راسي، لا یو مظلوم له ظالمانو نه درګړې راسي، لا بے ګنا قید زندان ته لکمړې راسي، زما زړګی بس د خوږ وطن کې صدا سیدا دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه دا سیدا. داسې غریب کړې دی وسم لما شام رپی، لکه بیمار په ځکندن لخپل انجام رپی، داسې نوکر د خان لوري له ناکام رپی، لکه مجبور غړې دن کې ګلاندام رپی، داسې غریب له یخنۍ نه بس تمام رپی، لکه میخوار په میخانه سره له جام رپی، ته خو می چیړې چې د خوږ وطن خواږه بیان کړم، زما زړګی عدل ته څه دی اخیر څه بیان کړم. لکه کچا میوی د باغ سپیره سلی ووهی، لا تیار فصل د دهکان چرته ژلی ووهی، لکه د پوه چنی کچا کچا غټی ووهی، لا چرته ذل په نیمه شپه بلا مرغی ووهی، لا چرته ذل په تور شپه بلا مرغی ووهی، لکه گلچین تازه گلان په کټاری ووهی، لا یو جلاد ل یو غلام نه کپری ووهی، زما زړګی بس د خوږ وطن کې صدا سیدا دا اوریدون د قسم دی چې ترخه دا سیدا. زما زړګیا دا سیتی سوی چې پڅ غوسه شوی، جوړ د وطن کیسه خوژه نه د پدی خفس وی، زړګی درزا کی راته وی یو خوژه نغمس وی، د ازادی زیرې می ورکړ په وطن خورس وی، دی خوار و زار و لس لورغی اول جرگسوی، بیا دا وطن پا غلیمانو یا وسرلم بسوی، چی دا ظلمون ستمون طول ایره رسی، بیا بزما دا خوژ وطن کیسه لخوژه سی، زما زرگی بس دا خوژ وطن کیسه داسی دا، دا اوریدون دا قسم دی چی ترخه داسی دا.
اوریدونکو، شیرعلی باچا د 1998 کال د جولای په 15مه پېښور کې وفات او په مردان کې خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. له همدې سره د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي او زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.